گاغه رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي قطر موافقه کړې ده چې د طالبانو د 15 لوړ رتبه رهبرانو په سفر باندې بندیز او د قیوداتو سارنه په موقت ډول تم دي چی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د ټلیفوني مکالمو د سبتولو د قانون مده تمدید نکړه او په خوراکي موادو بار یو بیړۍ په یمن کې د روانو جنگونو لامل هودیدې نه بلکې د یمن د شرقي ساحل خواته ګرځېدلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس ناکامه شوې ده چې د ملي امنیت ادارې هغه قوانین تمدید کړي چې د سپتمبر 11 د پیښې نه وروسته تصویب شوی وو او د دغه ادارې لخوا د عامو خلکو د تلیفونونو د ثبتولو واک اختیار ورته ورکړ شوی وو. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه د آشنا غږ پروګرام هم لرو، خو اوس زه زیبه خادم او نوشابه آشنا د دې ساعت خبرونه وایو.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي وی قطر موافقه کړې ده چې د طالبانو د 15 لوړ رتبه رهبرانو په سفر باندې بندیز او د قیوداتو څارنه موقته یو څه وخت نور هم ادامه ولري. دغه طالبان تیر کال د ګوانتانامو د زندانه د یو بندي امریکایي عسکر په بدل کې آزاد شوي دي. د قطر مقامات تیر کال د امریکایي عسکر بوی برګډال د خوشکېدو د موافقې د یو جز په حیث دا منلې ده چې دغه 15 تنه طالبان په قطر کې وساتي. طالبانو بوی برګډال طالبانو په افغانستان کې د خپل بارک نه لری قدم وهل نیول او 15 کاله ورسره بندي وو. برګډال د عسکرین تیخته په تیخته تورن شو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې رئیس جان بنر پرون د یک شنبه په ورځ د امریکا د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل غواړي مطمئن شي چې دغه 15 تنه طالبان بیرته د جنگ جبهو ته لاړ نشي. دغه 15 کس طالبان به تر هغې په راتلونکي سرنوشت ته ډیپلوماتیک حل نوی پیدا شوی د همدې قیدات لاندې. د 2014 کال د می په میاشت کې په دې طالبانو دغه قیدات لګیدلی وو او نن د دوشنبه په ورځ ختمېدل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د قندهار په غورک کې د وسوالو برید شاته تمول شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د قندهار د ولایت د غورک په ولسوالۍ کې د مخالفو وسوالو یو ډله ایز برید چې سلګونو وسوالو پکې برخه لرله په شا تمبول دی. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار د امریکا غږ ته ویلي دي چې د قندهار د غورک په ولسوالۍ کې تر تیر ماسخوتن پورې د مخالفو وسوالو جګړه روانه وه. د مخالفو وسوالو د دوه سیمه ییزو قمندانانو مولوي رحماني او مولوي حمدالله په ګډون 12 وسوال په دې جګړه کې وژل شوي او وطنه نور زخمي شوي دي. جنرال وفادار وایي چې د غراس په دین خطه کې څلور تنه افغان امنیتي عسکر هم زخمی شوي دي. بل پلو د غورک ولسوال جمعه خان د امریکا غږ ته وویل چې د مخالفو وسوالو لخوا تېره شپه یو توغول شوی توغندی په یو کور لګېدلی دی. د یوې کورنۍ درې تنه پلار زوی او نیکه پکې وژل شوي دي. غورک د قندهار په شمال لویدیځ کې د اروزګان او د هلمند ولایتونو سره ګډه پوله باندې پرته ولسوالۍ ده چې غرنۍ او پیچلې لارې د دې درې وړو ولایتونو ترمنځ د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ دپاره ډېرې مهمې بلل کېږي. تر دې مخکې وسوالو مخالفانو د قندهار د شورابک او میانشین په ولسوالیو کې د افغانستان د امنیتي قواو په مرکزونو هم د تیرې یوې اونۍ راهیسې بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه مخالفو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو څخه کوم ځای نه دی نیولی. مخالفو وسلوالو د غورک په ولسوالۍ باندې د تازه بریدونو په هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي.
افغان چارواکو نن ویل چې بیګانه وخت د ختیز ولایت د پولیسو په یو مرکز باندې د طالبانو په حمله کې 15 یاغیان مړ شوي او تر 100 تنو پورې پولیسان زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقی وایي امنیتي قواو د حمله کوونکو نه یو کس د پاکستان د پولیسو سره نږدې د جلال آباد په ښار کې په دغه تروریستي حمله کې ژوند نیولې دی. دغه حمله بیګا د نیمې شپې نه لږ مخکې هغه وخت وشو چې یو ځانمرګ بمچون کې د بمونو ډک موټر د پولیسو د مرکز په دروازې وروست چې څو تنه وسلوالو ته د داخلېدو لاره خلاصه کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د پولیسو د مرکز د قوې او د یاغیانو ترمن جګړه ونه خته. د ټوپک د زیترنن ساره پورې روان وي او هغه وخت ختم شوي چې امنیتي قواو ماته ورکړه.
جمهور رئیس اشرف غنی هرات تللی دی او هلته د ظفر قول اردو له قومندانې لیدنه کړې ده. په هرات کې د امریکا خبریال خلیل نورزی ویلی دی چې جمهور رئیس غنی د ظفر قول اردو منسوبینو ته په وینا کې ویل چې باید د افغان امنیتي او دفاعي قواو څخه د مننې فرهنګ عام شي.
عبدالله عبدالله وی چې له ایس ای سره تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله که څه هم له ایس ای سره په تفاهم لیک وروسته غبرګون ښیي، خو وایي دغه تفاهم لیک یوازې په نښه شوی و، ولې بیا یې هم پوښتنې راپورته کړې وې. د ملي یووالي د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې نن له څو اونیو ځان راوروسته د وزیرانو شورا د ناستې مشري کوله وویل هیڅکله به داسې تړون یا تفاهم لیک له هیڅ چا سره لاسلیک نه کړي چې پکې د افغانستان ملي ګټې او یا هم ملي امنیت زیان وویني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د باندنۍ چارو د وزارت د قانون د تنفیذ او مخدره موادو سره د مبارزې د چارو مرستیال جیمز دهارت د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خبرې کړې دي. هغه د امریکا غږ خبريال فوزي احسان ته په مرکه کې ویلي دي چې په نړۍ کې د افغانستان پروګرام د کار له لحاظه تر ټولو ستر پروګرام دی.
افغانستان از اور لارجست country program that my bureau INL is engaged in, and here we work really in three areas. One is counter narcotics.
The program on the lahaz Afghanistan zamang de bureau tar tolo loy program de pa Afghanistan ke mang padriu barkho ke kar kaw. Awla ye de mukhadara mawad sara de mubarizi barkhada, doyma barkhay de adli sector برخده زکه د قانون حاکمیت ډیر اساسی ده او درې مې هم د اصلاحاتو برخده چې موږ پکې کار کوو. د خاغلی د هر سره بشپړ مرکه زمونږ سهارنی خبرونه کې اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د متحده ایالاتو د سنا مجلس په دې کې ناکام شو چې د ملي امنیت ادارې هغه قوانین تمدید کړي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې نه وروسته تصویب شوي وو، او دغه ادارې ته د عامو خلکو د تلیفونونو د ثبتولو واک ورکړل شوی و. خو د سنا مجلس د صلاحیت تصویب کړه چې د څار په دغه داخلي پروګرام کې اصلاحات رامنځته کړي. د سنا مجلس د ولسو په مقابل کې په واویا سره د فریډم اکټ یا د ازادۍ په قانون باندې د بحث نه وروسته پریکړه وشوه. په دې قانون کې د امنیت د ادارې پر ځای په خپل مخابراتي شرکتونو ته د خلکو د تلیفونونو د ریکارډ د خوندي کولو واک ورکړل شو دی. د غړیګری پاس لدې وشوه چې د سنا جمهورۍ غوښتونکي رئیس مچ مکانل د ملي امنیت ادارې د څار د پروګرام د تمدیدولو په هڅو کې ناکامه شو.
د خوراکي موادو نړیوالې ادارې WFP نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د یمن د جنوبي بندري خار عدن په خواوشا کې د روانو جنگونو لکبله د یو بیړۍ چې ضروري خوراکي مرستې پکې بار وي او هديدي کې باید لنګر اچولې وي د یمن شرقي ساحل ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره خیریه مرستې، خواړه، دارو درمل او نور ضروري شیان په نږدې ځای جیبوتی کې غونډوي او بیا د هغه ځای نه په میلیونو بې ځایه شو ملکي یمنیانو باندې ویشي چې د حکومتي قواوو او د حوثي یاغیانو ترمنځ د څو میاشتو په جنګونو کې زیانمن شوي دي. د WFP بیانیه وایي په دغه بیړۍ کې چې بیرته ګرځېدلې د 2000 خلکو ته د یوې میاشتې لپاره کافي خواړه بار وو، مګر اوس به د بشري مرستو کارکوونکي کوشش وکړي چې په سړک باندې سفر وکړي او مرستې عدن ته نږدې خلکو ته ورسوي.
د دفاع وزیر آشتن کارتر د ویتنام سره د دې لپاره د 13 میلیون ډالر ژمنه وکړه چې د خپل ساحلي محافظت لپاره د متحده ایالاتو نه د ګزمو وړې کشتۍ واخلي او خپل دفاعي وړتیا زیاته کړي. خغلی کارتر دغه کمونست هیواد سره د پوځي اړیکو د پراختیا لپاره هغه هیواد ته ورغلی. خغلی کارتر او د هغه ویتنامي سیال نن د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د دوه اړخیزو همکاریو د پراخېدو لارښوونه پکې شوې ده.
زرګونه نیپالی شاګردان چې د تیرې میاشتې زلزلې زبلې دي ښوونځي او تولاړل. په نیپال کې د تباه کوونکې زلزلې نه 15 هفتې وروسته چې کوم 8600 خلک پکې تلف شول، نن ښوونځي پرانستل شول. شاګردان د یکشنبه په ورځ په خرابو او کڼوالو واوختل چې صنفونه تولاړ شي. هلته خیمې وهل شوي وي او د بانکس د لرګیو او پلاستیکونو نه موقتي صنفونه جوړ شوي. د ښوونځیو مقامات وویل شاګردان به وهڅول شي چې د خپلو ښوونکو سره د زلزلې په باره کې وغږیږي. اول ښوونکي روزل شوی دی چې څنګه دغه ماشومان سره کومک وکړي چې د زلزلې د اثراتو نه راووزي او بیرته په عادي ډول په صنفونو کې سبق